دوستانو ستړي مشي وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خبرونه لرو خو د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجله او ریپورتونه دروورو په مخکې د دې سات خبرونه ته دا افغانستان له بیلا بیلو ولایتونو څخه د نخټو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوې په ترڅ کې د بغلان ولایت گزرګا نور ولسوالي چې له څوم میاشت راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وشل دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه افغان چارواکي د بغلان ولایت گزرګای نور ولسوالي چې لسو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی تیر مخام ازادۍ رډیو ته ویل چې گزرګای نور پرون مازیګر لې ویدرنې جګړې ورسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی پر گزرګای نور ولسوالی لسو استقامتونو تعرض شو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې. دا طالبانو مرشلي ولسی پاتونوالو امنیتي ځواکونو ونیولې او طالبان تښتیدلې. خغلی نزیز یتوی چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ شو بل وخت خود شمیر پاړې څونه ویل. طالبانو د دې د پاړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. گزرګای نور د بغلان ولایت ختیځ ولسوالی ده چې په تیر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیس کې د پامیر کلی اردو په کندوز ولایت په هوایی عملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر کلی اردو وایي د هوایی حملې پرون ماسپخین مهال په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا فاریاب امنیتی چارواکی په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. دا فاریاب امنیه کمانډان جنرال غیب الله سادات رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 سپنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار مېمنی د لومړي نمبر لوی لارې په وګدو کې د وسلوالو مخالفانو زپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
دوی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمنځ زلو لارې ډېره برخه لسپاندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د نولسکلنو کرکټ لوبډله نن د نولسکلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي رډیو ته ویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او د هیله مندې چې لوبه به وګټي.
خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فائنل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم په پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سګنی نړیوال جام کې هم تر دې د مخبل دوه لوبې چې ول کوربه جنوبي افریقا او بل له متحده عربي امارات سره ودواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه ریپورتونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایی حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلې. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا ښار کې د تیر شپې په هوایی حمله کې یو روغتون او یو نانوایی په نښه شول. دوی وایي چې په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا ریپورټونه رد کړل او وایي الوتکو په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړې خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمس جیفري پرون ویل یوازې په تیرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کېږي. د سوریې حکومتي ځواکونه وستدي ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیګلو د یو نوی چینل د جوړیدو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته لدی چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس لاري د پیسو د لیګ میکانیزم بشپړ شوه. په بیان کې راغلی چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو درسول لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې ناستول کیږي. واشنگتن تهران تورنوي چې لدی ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاسي براین هوک پرون په واشنگتن کې خبري اعلانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on
a دوی مکتوم یشتم خلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایل او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له مافیات څخه ګټه واخلي. دا ډیره ښه خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیوند ته اړ دي، وست دې چینل له لارې د علاج امکان ترلاسه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوې بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو له زیاتېدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلې دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پرون د کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغه کوي چې چین پرون په یو ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمیره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټوله شمیره 100 تنو ته رسیدلې او د تایید شوو مواردو شمیر هم 2900 وخته دی. لبلې خوا د چین په طبیعت ایالات کې د یو مورد تایید خي چې کورونا وایروس وسته چین ټول اصلي ټاټوبی ته سرایت کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې څو ریپورتونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکو ونی په فایل کې اعلان کړي. په دې اړه به جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6,200 استنافي رایو په اړه د خپل پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د راروانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رایې دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللې او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو 4 کټګوري اصلي کې شکایت
و اعتراض د تقریبا څلور وړو اصلي کټګوري په اړه چې استنافي شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي، د څېړنې او ارزونې کار روان دی. حتی په ځینو مواردو کې څېړنې او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کټګوري کې دي او ان شاء الله در رواني اونې په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پورز به د دې څلور کټګوري او همدارس د درې لکو لانجمنو رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په اړه له 9 ولایتونو څخه څه باندې 6,200 استنافي شکایتونه ورسیدلې چې د هغو د تصنیف چارې 13 پیل کړې. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 14,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه اسناد او شواهد ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړي.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانیږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي، تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کاربن لاندې رانسي او افغانستان خلک نور دغه محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفر راس ویلسن پرون پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي، څو رای ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپل چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړۍ او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکو وای په دولتي روغتون او روغتيي مرکزونو کې د درملو نشټوالي لستونزو سره مخ کړي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ ته له بازاره درمل واخلي. د کونړ د عامه روغتيا چارواکي هم په روغتيي مرکزونو کې د درملو کمی منی خوشمنه کوي چې دغه کمی به پوره کړي. روحلان وری پرې ریپورت لري.
دا د هغو ناروغ ماشومانو او غټانو غګونه دي چې څوک د صدآباد مرکزی روغتون ته د درملنې په هیله راغلي دي. د کونړ مرکز ولسوالی وسیدونکې شکایت کوي چې د صدآباد په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې د وی عادي ناروغي درمل هم نور کول کیږي. د دوی په خبره چې هر سړی نشي کولای چې له بازار درمل واخلي. د دمکلی یو تن وسیدونکې ازادي راډیو ته وویل:
زمانو محمد ولی د کونړ ولایت مرکز صدآباد وسیدونکو په روختونونو کې خو دوايان نه ورکي، یا د چاوس کېږي یعنی کېږي مریض ناشته خو بس کپتر دی کپ نو دی خو د بازار نه بیراوړي نه ورکي.
خلک وايي په خوا په یادو روختي مرکزونو کې خو امکانات برابر شوي وو او د ناروغانو به خو درملنه تر سره کېده، خوس هغه حالات بالکل بدل شوی دی. د نارنګ ولسوالۍ محمد اسف او د وټپور ولسوالۍ وسیدونکو نقیب الله وای:
یو دفعه مې داسې زخمی ورلو چې داغه د زخم د ګنډلو تار ته ضرورت و. دا لمړی مرستې دی او هغه باید په هر ځای کې په هر کلینیک کې موجود وي. هغه مونږ ته پرزه راکړه چې لاړ شي دا دواخانه نه واخلي. بل مې یو د سوخت مریض ورلو چې داغه د پاره هم هغه دوا دوی مونږ ته ویل کړ چې تاسو د دواخانه نه واخلي. نو په دغه حالت کې د کلینیکونو وضعیت دی چې وادي دواګانې لمړنۍ دواګانې چې هغه باید په هر کلینیک کې دغه پوره پکې نشته.
کرمون راغله مده کلینیک په خټه به بارانه کې راغلم او هغه بل موږ سره خو هغه به ګولې شربتونه کې دیم چې سیم رازو کلینیک او چې شړم لیږه او بس ختمه خبره نو نام د شړر لاړم نو به تر هغه ولا زنشته دی دلته دوانه درغلی به ځه.
په کونړ کې د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو په څیر د عامه روغتیا مسولین هم په روغتونه او روغتي مرکزونو کې د درملو کمواله مني، خو وايي ستونزه یې وزارت او اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
وزارت رهبری د وزارت ټول
ځله چې مونږ د موسساتو سره ناست دي، د موسساتو سره په جلساتو کې زمونږ خاص دغه دا ده چې باید هغه رانشي په دواګانو کې، خصوصا هغه دواګانې چې هغه ضروري دواګانې په هغې کې مونږ په هیڅ صورت سره د موسسې سره دا نه منو چې دوی د دواګانو کې کمبوتات راشي. موسسې قرارداد کړی دی، په هر دلیل چې دوی به هغه څه چې په قرارداد کې دوی سره دا پوره کوي.
په ټول کونړ کې یو مرکزی روغتون او شپېته روغتیایي مرکزونه شتون لري چې د چارواکو په وینا په اکثرو کې خزینه کارکونکي او ډاکټران په دندو ګمارل شوي. هر ورځ په کې سلګونه ناروغان کتل کیږي خو د درملو کمی سره مخ دي. دا یوازې په کونړ کې خلک روغتونه او روغتیایي مرکزونو کې د درملو او له نورو اسانتیاو د نشتون څخه شکایت نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې دغه ډول شکایتونه د هیواد له بیلابیلو سیمو اوریدل کیږي چې هوارې د حکومت دنده او مسؤلیت ګڼل کیږي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاورېدو ز محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو یو ځل بیا د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمی کلیزی په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسي، خو حکومتولۍ، بشري حقوقو
په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ور د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل په دې کې لیکنه کړې وي. خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغې په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلودم. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شیرونه یا هم
بازار باندې کې به لندکی سه ویده وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلی تنګ دي ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوه نظم واوري. زب له غرونو درناوي راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینه سیری کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګولي تبې مخیر غونو وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
لننه پورا اتلس کال وړاندې د سلواغي د میاشتې په 10 منټه د ازادي اروپا رادیو د افغانستان څنګه ازادي رادیو په خبرونو پیلو کړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې ازادي رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولې او وروسته بیا د خبرونه تر 12 ساعتونو وغځېدې چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. ازادي رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمیر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړې. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یو معتبر مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنې خبرونې کړي او لا هم روانې دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار په ورکولو راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي، خپل خبرونې کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدا لپاره د یو ژمنې رسنې په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د ازادي رادیو د کورنۍ درې خبريالان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی قرباني شوي. د رادیوي مجلې نننې غنډه د ازادي رادیو د اتلسمی کالیزی په پار د خپل دریو خبريالانو اروخاد عباد الله حنانزي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالې کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوه.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده حق غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خپور سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په درشمه نیټه د کابل په وخت د ماخام په 8 بجو او در شو دغه په دری او پښتو ژبه درې ساعته خبرونه پیل کړي. وروسته په 2004 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 2 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي راډیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکي خپروي. ازادي راډیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو ښارونو کې په 100.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2690 منځني ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نو ماجی شیر زمان او مونږه 2 ساعته ازادي رادیو او روخي خبرونه کوي
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم، چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنگ خاکسر ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو، دغه رادیو چې مونږه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د سې خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تون است با تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو دا محل یواز تریوی رادیو محدود نه ده پاته، بلکې څو رسنی ز خبرونه لري چې میلیونونه کسان د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 5 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشته های
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي، خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم
او نوښتم دا ژوندۍ بم خوهم کړ.
خغلی عارف زیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوی نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلي.
زما
یوازینۍ موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبریږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوي دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنيزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 3 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو درسولو تر وسه هڅه کړې. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیزه اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 3 ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کره او بی‌طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دې وړاندې په 1950 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دې وړاندې په لومړي ځل په 1950 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا محل ازادي رادیو له 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی په اړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې پخوا هم خوري وری لیکنه شوې وي، خدا چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو. دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوه. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادول وړ دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې دام دی خپل قیمتي وخت مو تراک تاسو نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې ما دا چاپ شوی کله دا کتاب پڑھ را ته وږي د معنی په کتاب کې څه دی د خطر ډیر پوری او تدریسي کتاب دی او په هانتونو کې تدریسي زما معلومات له مخې تر اوسه پوری چې ما څومره لوسي د معنی پاړه ډیر پوری لیکل نه وشو که شې مو ډیر خوري وري لیکنه به وشو په دې کتاب کې څه خوندې شې
نو زه بده سیر درته وکم چې اول خو د بلاغت علم چې دی چې مو ورته ادبي فنون یو نو د بلاغت علم اصل کې بیان و معانی ده او بدی د توابع ونه دي معنی کې پښتو ادب کې ډیر کم څه ذکر شوی و زمون محترم استادانو چې ما ول د معنی ادا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل بدی کې لیکنه کړی وي خو هغه ډیر کم وي هغه د صرف د څو مخونو نه زیاتې دي نو بیا د زمون په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه مال ویل چې په تو بده بار کې خوړیو کې او د سیده خورو ورغو ماخذونه نه اوس په لاس راوړي زمونږ د ادیو سمستر د تدریس لپاره د کفایت کې نو بیا د تحصیلات یلی بورډونو دا موضوع تیر کړل او معنی به ولیکل نو معنی د سیده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډیر ژور اثر لري ځکه د معنی دنده چې د فصاحت او بلاغت دی
او څنګه کولای شو پرته لاغ چې هغه یې موږ د ادبیاتو په انځي محصلین نه دي که چې ته دا کتاب ولولې په هغه کې څه تاثیر څه تغیرات راوستل شي
په هغه کې خو بالکل تغیر راوستل شي یعنی په دې باندې پوکول شي چې فصاحت څه دی بلاغت څه دی او دا په نو په لیکنه کې څومره ارزښت لري بیا دغه د معنی رم چې دی دا د کره کتنې سره څه تړون لري دا نو دا د نحوي سره څه تړون لري ځکه نحو د جملو د جوړښت علم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه کې نثر یو نظمي هغه منظمه کې نو معنی نه چاره نشته دی باید ته حتمن یو څو کې زمونږ لوی استادان خدا په نورو ژبو کې لستري دي لکه په عربي کې زمونږ شاګردان چې دي او دا کار نه دی کړی د زمونږ نورسته خلک چې راځي نو هغه به ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته تاسو نو وخت ورکړئ او څومره ورته ضرورت
پرته لدی چې دا د بیا تاسو د کوونکی یوې ولولې کړه ک نور کسان چې وی لیکي وي تم ګټه لري
بالکل ولا ګټه لري ګوره دا لیکو ادب او دا خدای شانتي مستر دین چې دا کسبی دي نو فطری شاین هم دي نو دا فطری شاین هم دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسی شاعر وي څنګه ولوستي خو کدا هغه تاسو دا یو شعر ګورئ چې مینه دې ستې کړه مرالي په یرو اوس په یورو کې لاس واچي با دی وینه د دې د روس سره چې ته وګوري ته به شې دا کوم لوی عالم لیکلی دی دا د سیو عالم لیکلی چې هغه د نفس تسکیه کړي دا هغه یو صوفي دی او هغه د تصوف مدارج ټول والی دی او یو نو زیات رسیدلی دی نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دا د ژبې د پاره او بیا د څنګهوالو د پاره غوښتل چې مسلکي خلک دي ډیر زیات ضرورت لري حتی د اروز پوری اوس خلک په عربي اروز باندې نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی لاغنه حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي اروز باندې برابر دي یو ساده غزل دی د پیښور نه په خپل کې دی جانان استا خیری می په دعا مونږ لري مفول مفایل مفایل فورون دا هزاجی اخرب بهر دی او دا غزل ټول په دې بهر باندې برابر دي هغه شاعر به د سینې کړی دی داغنه نو چې اروز به لستلی خو په فطری ډول باندې په طبیعي شکل باندې دا غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی
او سره څېړنه خو نه اول حرف ته او نه اخر حرف ته او باید دا روان په پورتو کې خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی فکر کوم نو باندې کتاب بستاسي دغه کتاب د لیک په وخت حاصل کوم مشکلات سره مخ وي
نو د کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې موږ صرف دوه ماخذ لرو او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بل د کاکا خیل صاحب وه هغه د نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ما ته ښکاره کېده یا د هغه په تاثر لیکل شوی وه خو هغه ډیره زیاته کمه وه نو به شمن ته په دغه کې راکل بورت بیا موږ ته حکم وکړ د تحصیلات یې ویل دا به د 200 مخونه کم نه وي او نو په دغه 200 مخونو کې دغه کې ما به یو څه زیاتونه پی وکړل چې مانی ټول اته فصله و او ما یو لس فصل د ورسی ولا فصاحت بلاغت می بیل بیل فصل کړ او دا غي نو رسته می به مشکله ډیر پوردو کې یو ماخذ مال لاس لره یا غم ډیر لندو نو زیاتره څه چې هغه په فارسی کې او په عربي کې نو دا غو نم استفاده وکړل او دا ته به یو دغه کار دی کول کتاب پیدا کول نه غوښتي به اوس فضل عبدالقاهر جرجاني رحمه الله اثار البلاغه لیکلي او دلائل الاعجاز ما به چې دي خپل زیاتره استادانو چې موږ سره دلته بدی پونتون کې دي هغه ته به مې ویل چې دي کې دا د فصاحت مسله ده سي جرجاني رحمه الله راوړي د تاسو دي کې څه نظر دي هغه ویل چې ولا نه شکر وکړه یعنی ځکه چې اوس دا بلاغت چې وو دا درس صحیح په مدارسو کې به ویل کېده خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی ډېر استاد
یو بله مهمه مسله سمه چې تاسو دا کتاب ولیکه آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسیږي د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسیږي
نو اوس خو د تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو او د همدې دپاره کار هم کیږي نو تمن چې مو خدا نو د همدې دپاره لیکلی دی نو تمن که چا بل څه ونه لیکل همدا به یې
همدا باید
ولستل شي د معنی په حیث
د دې تورته نور په ادبیاتو برخه کې څېړنې تر لاس لاندې لري کار کوي کې
نو زه خو بل څه خاصه څېړنه خو نشته خو د رحمان بابا چې په پیړیو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردن داسې خبرې کوي چې د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی یا څنګه نه دی دغه کې نو بیا ما دته په شعر باندې او دته په تغزل باندې په شعریت باندې دته په تصوف باندې او دته د چبي په سپیشلټي په سادهګۍ باندې او څومره چې په کې د فصاحت او بلاغت زور دی پاغه باندې مانی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حتی مې رسول دی
استاد یو بل مسله د معنی او ټولنپوهنې ده ټولنیز سایکالوجي او معنی
بالکل
اېدام په کتاب ته سړي دی
نو سیکالوجی خو ټولنیز نه خو کوم کستا فکرې موږ په کار کتنه کې د کار کتنې یو ډول یو چې تاثیراتي کار
کتنه
نو یو لیکوال او یو شاعر چې څه لیکي دغه کې نو ته باندې دغه تاثیرات په کې ځای لري دا او د سیکالوجی مسلې نه کستا دا مطلب دی چې تا باندې د خپل کتاب دسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي نو دا خو د زه خو د دې دپاره دا دلیل لرم چې یو پوه وایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي ټولنه ځان پسې راپورته
کړي
شات او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانه دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه ترجمه باندې دي اغلی شبانه دوران وایي چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده نو ځکه یې ژباړي خوند ورکاوه د فنکار په نننۍ برخه کې ل نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړي خبرې کوو
فنکار
اغلی شبانه دوران ډیر مننه خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مخترک او پښتنه مر سره کوم چې په دې ورستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوه د دې کتاب په اړه راتوایا چې په دې کتاب کې څه څه دي
مننه لته څخه چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او زمو راو بلم د خبرونې ته ځنګړې سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دمګړې ستاسو خبرونه اوري مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې ودا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای ماشوم توپ څخه ما دا هیله درلوده یا په دا وخت کې مې کار کو ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده
ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینی لندکی شیرونه یا هم ځینی د زموږ په هانو نور د نور هیوادونو چې دی دوی ځینی وینا ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مراجبړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلو چې ټلګرام نه ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کول شو ډیری څه تر لاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو دي خصوصا په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شعرونه بول. دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب درلوده د نورو ژبو څخه چې دا شعرونه بول دا په فارسی راوژبړل ځینې په انزور ډول به خبرول او ځینې به همداسې د شعرونو د شاعر نوم سره به خبرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه د ګروپ کې ډیر خبره کیدل او ډیره به دا تشویقوله هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دا شیرونه لا هم خبره ډیر ښه شیرونه لري. د دمګړی کتاب هم چې لته سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړی نو ما به دا شیرونه اخیستل ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل ځینې به مې کاپی کړل ځینې دا انځورونه به چول دا به مې راوخسم یا هغه دا سکرین شاټ دا عکسونه او د انځورونه چې را ډیر شي ګالری ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالری یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعري په اړه ډیره معلومات ترلاسه کړم چې داسې شعرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کیږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شعرونو سره زه حالت مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمن اصلا د هند په کانادا کې ژوند کې وی دا کوم شری ټولګې چې لیکل دا په دریو برخو وشل شوی دا هم داسې ترڅنګ نورې ما دغه معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ راوخیستل.
او بیا د کتاب په ژباړې شروع کړ او د ژباړې
لومړی لکه څنګه چې یادونه وکړه ایما ایز هوډ نو چې دا کتاب راوښوړم څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شعرونه راخیستې ول ګوګل نه مې راواخیستل او د دې شعري ټولګې سره چې زه مخ شوم دا مې راواخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خپاره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې دا نور شعرونه مې ولوستل. ما دغه شعر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولیدل چې زه دغه کولی شم پښتو ته راوژباړم. بیا وروسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې ما دغه څه مشوره اخیستل چې دا کتاب دغه څه ده خصوصا شعري ټولګه ده آیا زه دغه راوژباړم دا به ښه وي او کنه. هغوی زه تشویق کړم د هغوی تشویق د دې سبب شو او د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوډ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړې ته مې مخه کړه.
آغلی شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته. کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعري ده تاسو خو ژباړلې هغه اصل متن مو لوسته بیا خپل ژباړه مو هم لوستي د شاعري هغه ډول څه ډول ده
روپی هم دا کوم شعري ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دمګړي زموږ استاد پلاس کې چې ما ژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي. د چې کومه شاعري کړې ده او یا هم دا کتاب چې ما ژباړلې دا په درې برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب هغه احساسات دي چې کله چې یا د انجلۍ چې په خپل کور کې وي یا هم هر انجلۍ زموږ په ټولنه کې چې ده دا خپل هغه چاپېریال د کور په چاپېریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینه ورکړي دغه مینه او دغه چاپېریال یې پکې انځور کړی دی په خپل دې شاعري کې. او په بله برخه یې هم دا ده چې یو پیغله چې استریږي او یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل دغه احساسات بیان کړی دي او دومره برخه یې هم دا پکې بیان کړی ده او یا هم انځور کړی ده چې دغه جلی په مینه کې ماتې خوري د مات څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عادسه پی راځي د حالتونه وی چې دی د کتاب کې هم دې شری ټولګه کې رنګړلې دي په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انځور کړي.
مننه. د هنر ژباړه په ځنګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړه کې ټولو سخترین ژباړه ده ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپل ژبه باندې لیکي بیا د دغه انتقال وبله ژبه تلک ستونزمن وي سخت وي سخت درته نه و چې هغه احساسات یا هغه عواطف چې هغه چې روپی خلی دي بیا هغه تکټ مټراوش باندې پښتو ته
ډېر ښه خټي کې تم اشاره وکړه. لومړی دا چې روپی خپل یو خزه و زه هم د دې د طبقې نه یم یا هم د دوی یم هغه د جنسیت نه یم. په دې برخه کې د دې دغه ټول احساسات چې ول د دې هغه غږ چې ټول سوچا دی یوې مېرمنې غږ و چې موږ ډېری خپلې ټولنې کې داسې مېرمنو سره مخ یو او یا هم ډېری دې خپل غږ نه اوچتولی شي. دا و چې دې خپل همدغه تجربې دغه احساسات دا چې په دریو برخو کې ویشل شوی دی د کور چاپېریال دی د مور پلار مینه ده د مینې هغه انځور نړۍ احساسات انځور کړي دي وروسته له مینې ماتېدلو او یا هم بریک اپ چې ورته وایي په دې برخه کې دغه احساسات چې راخیستي دي. ما چې د دې دا شعر ولوس او دا چې د یو خزینه سوچه غږ و په دې برخه کې په لنډوټو کې راخیستلی دي او په دې کتاب کې ما تر څنګ د دې چې شعرونه راژباړي دي ځینې انځورونه هم دلته شته. دا انځورونه ته چې وګوري ډېر لنډ لنډ شعرونه لنډکي شعرونه دي خو ستر پیغام ځان سره لري، یعنی ډېر حالات او یا هم داسې احساسات پکې بیان کړی دي. ما چې د دې شعرونه ولوستل ډېرې د دې احساس ما خپل وجود کې هم ولید، یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلې د کوم کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوی دي. دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات ښه راخیستلی شم او په خپل ژبه یې چې یعنی دغه ژبه زما ژبه یو ده ځکه چې هغه مېرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملولی شي یا هم پرې راتلی شي څنګه باید دا بیان کړي هغه ما ښه راواخیستل و مې ژباړل او په دې برخه کې کوسن زمینه درلوده.
یعنی د احساساتو او د جنسیت مشترکوالی د دې سبب شو چې تاسو ته په شاعرۍ د شاعرۍ په ژباړ کې ستونزه نه وي. ښه، راځم دې ته تمخ کې وویل چې دا دریو حالتونو په اړه شاعري د روپی مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده، د ځوانۍ ډول دی، د مینې وخت دی چې د په مینه کې څه ډول وه، او وروسته د اړیکو له پریکون هغه حالت دی.
بالکل،
زموږ اوریدونکي به هم دې وخت کې یو ډول په تشویش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښه روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې، تا څه ډول ژباړلې، روپی په مینتوب کې څه ډول کړي، او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړي. نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راتو
حتمان والے نه دا چې د دوی تلوسه هم ختم شي. زموږ په ټولنه کې ډیرای موږ د دې شاید چې په کومه کورنۍ کې چې نجلۍ نړۍ ته راځي او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته یا غږ پې کېږي چې ستا لور پیدا شوه، داسې ښه احساسات نه لري. او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي، ډیری بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ ګڼي. خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډیر لري، ځکه چې زه خپله نجلۍ یم، زما پلار جان ما سره ډیره مینه کړې ده چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق چې زه د تر رسیدلې ما.
او بل عمل دا دی چې لور هم د پلار سره ډیره
لور سره مینه لري. بالکل، لور پلار سره ډیره مینه لري او زوی مور سره ډیره مینه لري. دوی دواړه یو بل ښه درکول شي او دوی دواړه ترمنځ ډیره ښه اړیکې. موږ دې خبر سره ډیره آشنا یو چې انجلۍ په ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کول شي. زموږ په ټولنه کې دغه انزور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي او داسې برعکس مور خپل زوی سره او زوی هم داسې برعکس سره مینه کوي. نو دا چې خپل پلار جان مې څومره ما سره مینه کوي او څومره ورته مینه زه بیرته ورکوم، د خپل د دې دغه حالت زه ښه درکول شم. ادم ګډې کومې خويندې هم مایندې زموږ غږ چې اوري او همداسې برعکس زموږ کورونه چې اوري دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړۍ هم احساس کړی. مثلا موږ وایو چې وای پریکړه دا وه، د دې یو شعر دی، پریکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې. یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده، هغه نارینه مینه، هغه اوس هم هر ځای کې لټې، خو پام دې ته نه چې هغه مینه د پلار مینه ده. موږ تل دا سوای چې پلار یا مور هغه مینه در سره کوي یا هم د پلار مور چې یوې جلې سره ده. مثلا پلار مې ما سره به مطلب مینه کړې ده، دا دومره مینه راته راکړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري.
د مینتوب د وخت یو شعر راته وای چې روپی کله مینه شو څړول شاعري وکړه.
بالکل، وای دا چې ما ډیر خوښیږي کله چې مینه شو پی خو هر مین د خپل معشوق تعریف کوي که معشوق وی خپل د مین تعریف کوي که مین وی خپل د معشوق تعریف کوي نو دا چې معشوق وای هر انقلاب ته هغه د هغه په شوندو پایل او د هغه په شوندو پای ته رسیدي
دیخي خا د بریک اپ د وخت یو شیر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي هم دا په مینې کې مات خوړي وای چې للره ډیر خایسته وي خپل معشوق ته وای چې در نږدې شوم از غې دی لرل
ها د ورسته پښتنې په توګه ما دا کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شیر سره یو یو انزور هم خل شوی او تر ډیر پوری دغه شیرونه کچیر دا تصویر ورسره نیوي نو معنی نیمګړی وی
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شیر د ته په هر ځای کې او دلته نه او دا می ډیر زوروي دا می ډیر زوروي بیا تصویر چې دا د سینما دی
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې یو چا دا کړی وی او دا شیر ولولې نو اوتومات به داغه په احساساتو او عاطفو تاثیر کوي دا تصویر نه چا انزور کړی تا په خپل کلی کنه دا د انټرنیټ نه کړی
زه انزورې کې انزورګری کې دومره تکړه نه یم خو هوټ لرم چې ان شاء الله زه کوم خلک لک لاس می ګرځي ما د خوانزي له وخت نه چې پاتې دي دا کوم انزورونه چې دام ګړی تاسو د شیرونو سره په دې کتاب کې وینئ ما دا د ګوګل نه راخستی دا انټرنیټ نه می راخستی دي
ډیر مننه
سلامات
کوردا شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو دغه پانی کیسا وګمه جبار خیل کوي د کیسې نوم وېد وګړې ده
زرپانه وېد وګړې نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بده وو تاب ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببر لوی سپکو او درنو ډزو لکلاګانو او وړو کورونه د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه درابارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکلوې زلزله چې سما او غر ونړوي او لکلوې طوفان چې هر څه لزانه سره پورته کړي لټولو د لوی کلا لوی دروازه پدرب بیر تشوا سپکو او درندو دزو نئی وازی په کلی کې وید وګړی راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلی ګرد واړه او زاړه ټول لزایا ولټیدل د کلی د سړې ادیل خلیلو یې چغه پورته شوا یا الله خیر لدی سره ټول ناری کړی غلی دی غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل چاتوره پلاس کې ونیو چا تبر غیره پورته کړ او چا ټوپک اوږی ته واچو خو چې لکلاګانو او کورونو د باندې د کلمن سره ووتل هر یو لک اروای چې وتختی زای په زای ودرید په ټولو ویر خبر شو رنگونه یې زیړ واوختل ټول کله پسپکو او درنو وسلو بار داسې وسلوالو نیولای وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لوی وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الو تلی شول په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه کروندې او کلی ته نږدې ټول غرونه رغونه ډکو او کلی او کلیوالې سارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول خبرګون ښایي له دوی سره جګړه او کتیښته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم پګرانه لپخو غرزولې شو او د هر یو په اوګه داسې وسلې باروي انسان څه چې تیګي وبکولې دا وطن غلنه وو او نه خو هم له نږدې گاونډه راغلي شوک مارو د دوی نه جامې چاته ورتوي او نه یې څیری او نه نور کړوړه یوې هم انسان ته نه ورته څوک داسې لرنګ تور وو تابه ویل چا د سکرو رنگ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوخه د کلی خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چاپیریان ګڼل
چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیب مخلوق نه یوازې د ننه او د باندې ټول کلانی ولی و. پاس ونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه ور وړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو. مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه، نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل، موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل، په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سرتمبه یې وویل، موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه، نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ، د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه، موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل، موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېده. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې ورسی برخې ته رسیدلې یو. په ورسی برخې کې ورخمین خیال لرو. په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراوړو. زب بیا رازما، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازما، زب بیا سا غواړم، زب بیا غکوم، زب بیا تا واړم. زب د ژوند د ټول رنگونه ټول کړم، زبرانا غواړم، زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا کته پورته وګورم، زب بیا وړاندې ورسته فکر وکړم، زب بیا هیچا ته کیسه نه کوم، زب بیا هیچا پورې زړه نه تړم، زب بیا هیچا ته زړګی نه ورکوم، زب بیا هیچا پورې صبر نه کوم، زب د هیچا په نوم شعر نه لیکم، زب بیا هیچا ته سندرې نه ویم، زب بیا هیچا ته ټپې نه کوم، زب بیا هیچا ته ټپې نه کوم، زب بیا هیچا ته جانان نه وایم، زب بیا هیچا ته ارمان نه وایم، زب بیا هیچا ته د خپل زړه خان نه وایم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم، زب له غرونو درناوی راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینه څیری کړم، زب د ویډ جهان له مخه ګلې تبې مخی رنگونه وتروړم، زب الفاظ هوا کې وکرم، زب له تورو نه د میم تورې را لری کړم، زب د شپې تیرو کې چغې وکړم، زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم، زب غوغا ته هم وګونی سما، زب خاموش الفاظ ولولم، زب می آه ته جامې واغوندم، زب خفګان صادر کې غوټه کړم، زب خندا په دار را وزړوم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، دادمزاد بچو کې یواسې تا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا مینه راوړم، ټولو یارانو ته به خبره سپینه راوړم، لڅو یارانو نه مې کرکه کیږي، خپلو مارانو نه مې کرکه کیږي، مداری توپ را باندې بدی لگی، دو مخی توپ را باندې بدی لگی، د سیاسیونو نه هم خنوړم، دوی ډیر خونخوار خلک دي، پلار روان خو ډیر بې لار خلک دي، داسې هم شته چې ډیر د کار خلک دي، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، بس دی تیار ژوندون ته یې ورنا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب ړندې دنیا ته سترګې راوړم، زب له ګونګ اسمان آواز پورته کړم، زب کڼا ځمکه هم وډبوم او ورته وایم بچی دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه دی، دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه دی، دا رڼا تته ولي، دا تیاره زیاته ولي، دا مینه ورکه ولي، دا نفرت زیات ولي دی، دا دروغ چا جوړ کړل، دا رښتیا چا ورک کړل، نو دا اسمان ورک ولي دی، دروند جهان سپک ولي دی، مینه نفرت خور ورور ژوند دی په مرګ دروند پور، هو زب بیا رازم، زب بیا سا اخلم، زب بیا رازم، مینې ته خکه وم، نفرت ته نه کوم، او په لوړه ناره دغه ټپه کوم، په نصیبه به مې پرته وه، چیرته زما نازک بدن، چیرته غمونه، هو زب بیا رازم، هو زب بیا رازم، زب بیا چغې وکړم، او دا به ووایم چې سوزیږم او ورکیږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، خندیږم خو ژړیږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، سوزیږم او خوږیږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، خندیږم خو ژړیږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، زره زره په خپل وجود ټولیږم او ورکیږم، ماتیږم ماتیږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، دا ستا د وجود اتر منن بیا خار کې حس کړي، زنګیږم های زنګیږم، څوک شته چې درد مې کم کړي،
جرړو نظر یا به پر مرغ یاد نیم اسمان وستورې یاد سیم منځوبه یا به جرړو نظر یا به پر مرغ یاد نیم اسمان وستورې یاد سیم منځوبه یا کتروے دا شبنم ز نمی پلا نمی نکوے
نہ میں دوست نہ میں دشمن وے نہ میں بد وے نہ میں خوے یا کتر وے دشب نمز نہ میں پلا نہ میں نک وے نہ میں دوست نہ میں دشمن وے نہ میں بد وے نہ میں خوے نا جہاں جہان بلو جنت وہ کرشت نوے او ہر سبے خدایا زباستا شکوے کتوے ستارود بنوے نا جہان بلو جنت وہ کرشت نوے او ہر سبے خدایا زباستا شکوے کتوے